السلام علیکم دی ازادۍ رادیو خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان اتلسمه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په قطر کې بین الافغاني غونډه پر عام المنفعه تاسیساتو د بریدونو د بندولو او د خلکو د سر و مال د تضمین په پریکړه پای ته ورسېده، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا مرستیال ولسمشر یو ځل بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کړی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو د سر ټکی، ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خپلې خبرې نن بیا پیل کړي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکې نجونې مسمومې شوي دي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدوونکی بللی. بشپړ خبرونه. په دوحا کې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېد. د دې غونډې ګډونوالو بېګانه وخت یو پریکړه لیک خپور کړ. په پریکړه لیک کې موافقه شوې چې پر عام المنفعه تاسیساتو بریدونه دې بند شي او د خلکو د سر و مال امنیت دې خوندي شي. د دوحې غونډه پرون او وړمه ورځ د جولای په 8 او 9 د قطر او جرمني لخوا په دوحا کې جوړه شوه چې د افغان حکومت، سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو په استازیتوب یو شمیر کسانو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پراخ بحثونه وکړل. د دې خبر بشپړ جزئیات په روانه خپرونه کې اوریدای شئ. د امریکا او طالبانو مرکچیان به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خپلې خبرې بیا پیل کړي. د دوی خبرې د بین الافغاني ناستې په خاطر ځنډېدلې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل هیله من دی چې نن به په مهمو مسایلو کې لا زیات پرمختګ وشي.
نور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د خوا موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده، د افغانانو یو سره مذاکره ده، اوربند ده. موږ ټولو کې پیشرفت کړی یو، ځینې نقاط پاتې ده چې له منځه یو او مهرباني لرو.
ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر ټولو دورو زیاتې ګټورې بللې دي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي 15 زده کوونکې نجونې مسمومې شوې دي. د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله شوې. میرمن نزهت زیاته کړه
تعداد 75 تن از شاگردان که تمامشان از طبقه ناس هستند و مربوط به
15 زده کوونکې نجونې چې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي یو زده کوونکې وي، د درایم ولسوالۍ د منجی لیسې زده کوونکې وي او د لابراتواري تطبیقاتو پر مهال د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله مسمومې شوې دي. میرمن نزهت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د مسموم شویو نجونو شمیر 115 تنه دی. هغې وویل دا نجونې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستنې شوي او صحي وضعیې ښه ده. په بدخشان کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دا پیښه 3 ورځې مخکې شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د یورانیمو د غنی کولو په اړه د ایران پریکړه د دې هیواد د ورانکارو فعالیتونو یوه برخه ده. مایک پنس پرون دوشنبه په واشنگتن کې د اسرایلی مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل متحد ایالات به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د پنس له خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي ادارې ویان بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد یې د دوشنبه په سهار د یورانیمو د غني کولو کچه له 4.5% اړولې ده. د ایران د اټومي موافقې له مخې دا هیواد اجازه نه لري چې یورانیم په سلو کې له 3.6% په زیات غلظت غني کړي. غنی شوی یورانیم د اټومي بم په جوړولو کې کارول کیږي. ایران که څه هم ویلي چې د اټومي تړون محدودیت ته نور ژمن نه دی، خو مخکې یې ویلي و چې اټومي پروګرام یې سولهیز اهداف لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. د دې ادارې ویاندې روینا شیوداسانی ویلي چې د دې ماشومانو سختو شرایطو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنره میشل بچلت ډېره ناهیله کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او د هغوی د ماشومانو وضعیت سخت ناهیلې کړې. پناه غوښتونکي ماشومان باید هیڅ ونه نیول شي. د نړیوالو قوانینو له مخې دا کار ظالمانه، غیر انساني او توهینونکی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تیرونی په ټکساس کې د پناه غوښتونکو د توقیف ځایونو عکسونه خپره کړل چې له ټاکلي حده دوه چنده زیات خلک پکې ساتل کیږي. او د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلو بنن د هند او نیوزیلند ترمنځ په مانچستر ښار کې کیږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلی او تر اوسه د لوبو د ګروپ په سر کې دی، او نیوزیلند 15 لوبې ګټلی او په 4 غوره ټیمونو کې ورستای دی. نننۍ لوبه په ځایي وخت په 10:30 پیل شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې په قطر کې د بین الافغانی خبرو په پای کې موافقه وشوه چې پر عام المنفعه تاسیساتو حمله به بندیږي او د خلکو امنیت د خوندی کولو ضمانت به ورکول کیږي. په یو مرکه کې به واورئ چې د دې خبرو په ترڅ کې دقیقا څه پېښ شول.
په 15 ساعتو مذاکراتو کې طبعا احساساتي صحنې وي، خوښي صحنې وي، مګر وتوانېدو چې په هغه ځای کې موږ ماتېدو ته پرېنږدو.
په نورو موضوعاتو کې د داعش ډلې د حملو د قربانیانو کورنۍ د پوهنتون د هغو استادانو اعدام غواړي چې ملي امنیت په داعش ډله کې د غړیتوب په تور نیولي، او د کونار په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو د جګړو له کبله د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبانو لخوا کوم ګواښ نه ده موجود. موږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت لپاره ساتل کړي.
که وخت پاتې شو نو نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. راسره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مخکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته په دوحه کې په بین الافغاني غونډه کې موافقه وشوه چې په عام المنفعه تاسیساتو بریدونه به بندیږي او د خلکو د سر او مال تضمین به ورکول کیږي. دا د دې غونډې د یو اتمادهیز پریکړه لیک مهمه برخه ده. دا پریکړه لیک د دوشنبه په ورځ ناوخته خپور شو. د دوه بین الافغاني غونډه د جولای په 8 او 9 یعنې پرون او وړم ورځ د قطر او جرمني لخوا په دوحه کې روانه وه چې د افغان حکومت، سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو په استازیتوب یو شمېر کسانو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په رابطه پراخ بحثونه وکړل. د موضوع تفصیل د صفیالله ستانکزي په راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړه لیک کې چې د شپې ډیر ناوخته خپور شو، په عام المنفعه تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوبو او ناروغ بندیانو خوشي کېدل مهم موارد دي. د اعتمادیز پریکړه لیک په 15 ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواو غږ کړی چې په دینی، مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي، تعلیمي او تحصیلي مؤسسو بازارونو بندونو او کارځایونو بریدونه دي بند شي. د یادې مادي یو بل بند ټینګار کوي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وشي او د ملکانو تلفات دي صفر ته راکم شي. د یاد پریکړلیک یو مهمه برخه په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د اسلامي ارزښتونو په اساس د ښځو د حقونو تضمینېدل دي. د افغانستان د سولې په تړاو د دې بین الافغاني ناستې ګډونوالو همداراز ټینګار کړی چې د دایمي، ټولمنلي او باثباته سولې تضمین د ټول شموله بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې ممکن ده. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې هوکړې دي په یو نړیوال کنفرانس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وشي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه کنفرانس ترسره کېدل په خپله یو لویه کامیابي یاده کړي. هغه پرون شپه د دوحې د بین الافغاني ناستې د ختمېدو په درشل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: د قطر ناسته د یک شنبه او دوشنبه په ورځ وشوه او ګډونوالو یې له خپلو شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او خپل نظرونه یې بیان کړل. په دغه ناسته کې د طالبانو ولسو استازیو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و. حکومتي چارواکي، د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمېر خزینه فعالان په دغه ډله کې شامل دي. د افغان حکومت یو لوړپوړي مقام د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی خپل پیغام چې د سولې د خبرو ژر تر ژره پیل یې مهمه برخه جوړوي د خپل استازي په لاس د بین الافغاني ناستې ته رسولی دی. د دوحې دا بین الافغاني ناسته تر دوو پخوانیو هغو چې په ماسکو کې وشوه ځکه توپیر لري چې دا وار د حکومت ځینې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری چې ولسمشر غنی ته نږدې کس ده، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس عبدالمتین بیگ او د ملي امنیت شورا مرستیاله شهرزاد اکبر له هغو دریو لوړپوړو افغان چارواکو ول چې په دې ناسته کې برخه درلوده.
د افغانستان د سولې په تړاو د دوحې بین الافغاني ناسته په داسې یوې موافقې پای ته ورسېده چې ګډونوال ترې خوښ دي. د دې غونډې یو مهم ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال د غونډې تر پای وروسته بیګاش په نوښته له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه. هغه ویل پرونی ناسته 15 ساعته اوږده وه او بلاخره د تشدد د بندېدو او د سولې د مذاکراتو د پیل په ټینګار سره پای ته ورسېده. له ښاغلي زاخیلوال سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې د دوحې د بین الافغاني غونډې په پریکړه کې کوم مسایل ډېر مهم وو.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکاره کړل چې کوم دي. د دې په څنګ کې هغه ځایونو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی.
عام افغانان د جنګ درېدل او بندېدل غواړي او له هرې غونډې دوی تمه دا ده. په دې غونډه کې څه وشول د جنګ په اړه؟
یو ماده کې دقیق ژمنتیا ده د عامه تاسیساتو لکه ښوونځیو، پوهنتونونو، مدارسو، مساجدو د حریم درناوی به کېږي، هغې شاوخوا حفاظت به کېږي، حمله به نه کېږي. په هغه ځای کې چې عام وګړي اوسېږي په هغې کې او همدارنګه په مشخصه توګه د عامو وګړو وژنه د صفر د حملاتو او د عملیاتو له کبله د دوی هغه د وژنې کچه صفر ته راښکته کول، په داسې حال کې چې همدا اوس په افغانستان کې هره ورځ په لسګونه تنه عام وګړي زموږه د جنګ له وجې وژل کېږي، نو دا یو ډېر ستر ګام دی، لومړنی ګام دی. طبعا د افغانستان خلک مطلق اوربند غواړي، اوربند مګر بیا مذاکرات غواړي، هغه د سولې د مذاکراتو په چوکاټ کې باید وشي. مګر په دغه ناسته کې دغسې یو ژمنتیا فکر کوم چې یو ستر لاسته راوړنه ده.
یو څه اوسم پاتې دي چې د امریکا سره د طالبانو خبرې روانې دي او دغه د مذاکراتو د پیل موضوع داسې دوی به څه وخت بالاخره مذاکرات پیلوي، یو دقیق وخت داسې څه نه دي ویلي که څنګه؟
دومره درته ویلی شم ډېر زر به وي، مشخصه نیټه مو په پاڼه کې را نه وړه، مګر داسې فرض کړه چې میاشتې به نه وي، کلونه به نه وي، په چټک به انشاءالله هغې حد ته ورسي.
تاسو په دعا کې په ځایي وخت تر 12 بجو د شپو پورې ناست وئ، هلته هم خبرې وکړلې، ډېره اوږده ورځ وه. څه فکر کوئ چې څومره ښکته او پورته مسایل یاد ول څومره سره تاوده شوی مسایلو کې او څه غبرګونونه په دې برخه کې؟
کوري په افغانستان کې ولس اتلس کال جنگ شو هم دا وسم خو نړۍ جنگ روان دی بی اعتمادی فضا ډیره ژوره ده په داسې وخت کې موږ د درګیرو خواوو ترمنځ ناسته کیږي په لومړني ځل د حکومت استازي او د سولې د محلي شورا غړي هم هغه کوچني مذاکراتي ټیم کې چې زه یې غړی وم هغې کې ګډون کوي او بیا 15 ساعته تقریبا موږ مذاکرات کوو. نو په 15 ساعتو مذاکراتو کې طبعا احساساتي صحنې وي خوښې صحنې وي مګر خوشبختانه وتوانېدلو چې پرې نږدو. ډېر داسې ځلونه را پیدا شو چې نږدې دې ته و چې زموږ دا مذاکرات سره مات شي یا د یوې خوا یا د بلې خوا یا د ټولو خواو نه، مګر وتوانېدو چې په هغه ځای کې موږ یې ماتېدو ته پرېنږدو، ځکه د افغانستان خلکو هیله د موږ څخه د یو ښه خبر وه او هیله مندي مې دا ده چې دا په عمل کې ثابت شي. نو فلحظه په دغه اوس لحظه چې ستړیا چې دا ټوله رفع ده او بالکل
مننه. تاسو د عملی کېدو هیله وښودله، فکر کوئ چې دغسې تضمین به موجود وي چې دغه څه چې اوس موافقې په شکل وشول او ډېره مهم مسایل پکې دي هغه به عملي شي او دواړه لوري خصوصا طالبان به ورته ژمن پاتې شي؟
اول خدا چې دا ښیي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق ونه کړي، د حکومت د طرفه استازو هم کولی شي چې توافق ونه کړي، مګر داسې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو اوس اول خو مونږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې، ځکه د افغانستان د ولس 3 میلیونه نفوس بهتره نشانه ده د عام ولس نه نشته. نو هغه انسانه کې هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخګو اوسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
په دوحه کې د بین الافغاني غونډې ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زخیلوال ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس ملالۍ بشیر ته وښیي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې د بین الافغاني دیالوګ دوهمه ورځ
بخنه غواړم قدرمن اوریدونکو، دا د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چمتو ده ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی په داسې حال کې چې افغانان په قطر کې له طالبانو سره ویني، وروستۍ حملې د سولې خبرې تر سیوري لاندې راوستلې دي. د مقالې لیکوال په غزنی ولایت کې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حملې ته په اشاره لیکلي چې پکې 14 کسان وژل شول او 180 د کوچنیانو په ګډون ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د لوی ډلې سیاستوالو او مدني ټولنې د غړیو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره یو ځای وسوه. له اندېښنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر اوسه تر ټولو اغیزناکې بللې دي. دواړو لوریو د افغانانو د لوی ډلې او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د 2 ورځنۍ غونډې په خاطر خبرې وځنډولې. ټاکل شوی ده دا خبرې بیرته د سه‌شنبې په ورځ د جولای په 9 پیل شي. پریس جورنال ورځپاڼې د برتانیا د موزیم د هغه اقدام په اړه لیکلي چې له مخې به یې غلا سوي لرغوني آثار بیرته افغانستان او عراق ته ورکړي. په مقاله کې راغلي چې یو شمیر تاریخي آثار چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړو پر مهال په غیر قانوني توګه برتانیا ته صادر سوي وو بیرته افغانستان او عراق ته ورکول کیږي. لیکوال وایي چې د ګندهارا د زماني مجسمې هم په دغو آثارو کې شامل دي. د ورځپاڼې په وینا د مجسمې په 2002 کال کې په غیر قانوني توګه له افغانستانه پېښور ته وړل سوي او له هغه ځای د برتانیې هیدرو ته وړل سوي وي. کریک باز ورپانی د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په اړه لیکلي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې افغانستان د 2019 کال په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې 9 لوبې وکړې او 9 سره یې وبایللې، خو له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبډله لږ څه وځلېده. خو د مقالې په وینا حقیقت دا دی چې افغان کرکټ لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې د متوسطې کچې لوبې وکړې. مقاله لیکي چې د نړیوال جام سیالیو په اخري لوبه کې افغانستان د اکرام علي خیل غوندې یو غمی ومند چې ثابته یې کړه اوس وخت را رسېدلی چې پر همده پانګونه وسي. مقاله یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو ته تر تګ مخکې لا ورسره مخامخ وه. لومړی د مقالې په وینا دا چې د کپتان تغیرېدو او دا چې آفتاب عالم له ټیم څخه لیرې کړای سو نو دې خبرو افغان ټیم ته زیان واړاوه.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تیر کال په کابل کې پر میوند کلب د ځانوژونکي حملې د وژل شویو خپل خپلوان له حکومت غواړي چې د کابل پوهنتون درې استادان او دوه محصلان چې په دې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي په سخت جزا محکوم کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې د کابل پوهنتون درې استادان او دوه محصلان ونیول چې د دې ریاست د اعلامیې له مخې پر همدې کلب د حملې په ګډون د داعش په ځینو حملو کې په یو ډول سره لاس درلود. د دې حملې یو قرباني د تلو ټلویزیون تصویر اخیستونکی رامز احمدی دی. د ده پلار وایي عدلي او قضایي ارګانونه دي د جرم له ثابتولو وروسته دا کسان اعدام کړي. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د کابل ښار په لویدیځ کې د غریبۍ یوه وړه جونګړه چې د ژړا غږ پکې اوس هم غلی شوی نه دی. د تیلیونوز ټلویزیون د تصویر اخیستونکي مور اوس هم په وژل شوي زوی اوښکې تویوي او تمه لري چې د کابل ښار د میوند پر کلب حمله کوونکي جزا وویني. دا وایي دغه عاملین چې نیولي ما ته دې وسپاري چې وی وژنم او زړه پې سوړ کړم لکه زما زوی چې وباژه. غواړم د دغه حملې عاملین په دار وزړول شي. تیر کال د سنبلې په میاشت کې د کابل په لویدیځ کې د میوند پر کلب حمله وشوه چې دېرش کسان پکې وبژل شول او نوي پکې ټپیان. رامز احمدي چې د خبري پوښښ لپاره دغه سیمې ته تللی و هم وبژل شو. اوس چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر دایی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار له دوو محصلانو سره نیولي او ادعای کړی چې دغه کسان د میوند پر کلب حمله کې په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه لاس لري، د رامز پلار وایي نیول شوي کسان باید اعدام شي.
خوش به نسبت ازی شدم کمی عاملای ازی پیداش ما خواست میرم
دیوی دیر خوخیم چه دغه حمله عاملین ونی ونشول. هیس فکر می نکاو چه دغه حمله عاملین با پا کابل پوهنتون کیوی. غختنم داده چه سخت جزا ورکل شی و اعدام شی. تیر ورځ د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان کړ چې د کابل پوهنتون د استادانو ظاهر دایی او معروف راسخ لنیول کېدو وروسته دغه پوهنتون دریم استاد مبشر مسلمیار هم د اسلامي دولت ډلې داعش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور ونیو. په اعلامیه کې راغلي چې دغو دوو پخوانیو محصلانو د میوند د پهلوانۍ پر کلب د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو پر موټر او د حامد کرزي پر هوایي ډګر حملو کې نقش درلود. یو څېړنه چې د روان کال د حمل په میاشت کې خپره شوې ښیي چې د شریعتو د ځینو استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل شوی دی. د ریشهیابي رادیکالیزم دینی در نظام آموزشی افغانستان د سیرینیز رسالې د لیکوال رامین کمانګر په خبره دغه څېړنه ښیي چې د ثقافت اسلامي د مضمون د متنونو د تدریس ځینې استادان د موضوعګانو د اکادمیک اړخ پر ځای دغه مضمون تر ډېره حده د یوې ایډیالوژۍ په توګه مطرح کوي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د افراطیت لمن پراخه شوې او د څو استادانو په نیولو سره نه ختمیږي. دی وایي زما باور دا دی چې په خواشنۍ سره د دغې موضوع لمن پراخه ده. د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې افراطیونو ځانونو ته لاره خلاصه کړې چې کولی شي پر ځوانانو تاثیر وکړي. هیله مند یم دغه مسله یوازې له امنیتي نظره نه بلکه له بیلابیلو لارو تعقیب شي چې د دغه شومې پدیدې مخه ونیول شي او ټولنه مو اعتدالي وضعیت ته ستنه شي. خو د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین د ښاغلي معنوي خبرې ردوي. دی وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې افراطیت نه دودیږي او هر څوک چې په بنسټپالنې او افراطیت پسې وي اجازه به ورنه کړل شي. د ده په خبره کوم استادان چې د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي له پوهنتون نه بهر وو او په پوهنتون کې ورانکاري اعمال نه لرل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. چارواکي وایي د دې ډلو لخوا زده کوونکو ته کوم ګواښ نه دی شوی، خو دا کار دوی د یو احتیاطي اقدام په توګه کوي. د موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې روانې دي، چې له امله یې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او کومې کورنۍ چې هلته اوسیږي هغوی هم د دواړو ډلو ترمنځ جګړو کې راګیرې شوي دي. نو ځکه خو زده کوونکي هم ښوونځیو ته نشي تللی او ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې قومي مشر نصر الله خان ازادي راډیو ته وویل
بدره ټوله جنگي سیمه ده، خلک خپله نشي وته مشکل سره مخ دي، چې خوږ نشو ونه لګېږو. د ماشوم مکتب کې څه کوي او جنۍ مکتب کې څه کوي؟
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده بیا وایي چې ښوونځي نه دي تړل شوي خو د زده کوونکو کمی سره مخ دي.
د یوازینی مشکل د نامنیو په وجه کوم کې چې د ښکېلو خو په منځ کې جګړه او جنگ شروع شي، زمونږ مکاتب او شاګردان مکتب له نسی، نو دا یو ستونزه او مشکلات دي موږ ته. مکاتب ټول فعال دي او په بعضي مکاتبو کې د شاګردانو کمښت دی.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې لویرې یو شمیر خونځي د لنډ مهال لپاره تړلې دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبانو لخوا کوم ګواښ نه ده موجود او نه ګواښ تر اوسه ترسره شوی ده. موږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت لپاره تعطیل کړي تر څو شاګردانو ته زیان ونه رسیږي. انشاءالله د جګړې د پای ته رسیدو نه وروسته بیرته مکتبونه فعالیږي او هغه درسي بهیر به پیل کړي.
د کونړ چپه دره کې 15 ښوونځي شتون لري چې د داعش او طالبانو د خپلمنځي جګړو وړاندې پکې له 10,000 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د ژوند رنگونه د جالبو خبرو یو بل برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په دوحه کې بین الافغانی خبرې. تیره شپه ناوخته په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېده. د دې غونډې ګډونوالو بېګا شپه یا ناوخته یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې موافقه شوې چې پر عام المنفعه تاسیساتو بریدونه به بندېږي او د خلکو د سر او مال د امنیت تضمین به ورکول کېږي. د امریکا او طالبانو مرکچیان به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل کړي. د دې خبرې د بین الافغاني غونډې په خاطر ځنډېدلې وې. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي 15 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله شوې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران پریکړه د دې هیواد د ورانکارو فعالیتونو یو برخه ده. مایک پنس پرون وویل متحد ایالات به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسله جوړه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. د دې ادارې ویاندې وویل چې د دې ماشومانو سختو شرایطو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ناهیلی کړې ده او د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلوبه نن د هند او نیوزیلند ترمنځ په مانچستر ښار کې کیږي. نننۍ لوبه په ځایي وخت په 9:30 پیل شي.
د ژوند رنگونه.
حجی محمد حسن
د کوم جی
زمجه کابل د کوټی سنگي
ښا ته چی کار کوي؟
زه د بازار د سر کار کوم، یو شی واخله بل شی ونه خرڅ کړم.
کوم شی
مو سویت کارم نه کوم، اوس به کار ښا
مخکې چی خرڅول؟
د زنه پاکستان ته بم راو، د پاکستان نه بم راو، دلته بم خرڅول.
کوم شی ان؟
یعنی مثال بادام، زیره، پیستا.
ښا بیا ګټه پکې کېدله؟
ښا ما خپ کې کېدله. ولته
اوس خو نه مخته تکړه اوس ولین کې
مو شی نه کومه لکان نشته. نو ماته څه ضرورت نشته.
په کور کې څو نفر یې؟
گور کی یو ولس نفر
ولس نفر بیا څو کس کار کوي
سلور کس کار
پیسې بس کیږي د ولس کسو
چیرته کیږي اوس کارونه کوي
اولادونه دې څه کار کوي
یو موټر وان دی موټر
په کوم لاین
دا پاس دی اجیگا کی چلی دا د سرک سازی موټر
موټر خپل ده ښه او نور اولادونه دې څه کوي
او یو دوه می دی او تونس سنت سنت اخیسته دی هغه د ورځې کې سودا خرسي بیګا کور
بیا کور کې ټول سره ګاډی
ټول
دا ولس کس په اوج درخان دا پخلای مخلای به سخت نه دا ولوس کسو ته
نه وسه سخت
یا وخت ځکه کی څو خدي
درې سلور خدي
نوبات
نه په نوبات نه څو کې او شه و کی څو پخلای و کی څو کتغ و کی څو بل شه و کی څو بل شه و
مقصد گزاره کیږي به د ماشومان خدي خو جنگ نه کی خپل منځ کې
نه جنگ نه کی
خپل کړه د ځوان دی دا هغه به د کور کور نه کی کینس کوي نهسته یغه
نهس
کاکا ته سره غواړی مثلا د ټول مور کې سره قمه ځون به تا درلودلای
پنځه وختن مونږ کوم حج می کړه د خدای ناراضی نور زسو غواړم پچای خو زنه وانه